شما که باید جدا با این برخورد شوه، اما قسم که ما در وایرس پریونشن یا
استور بسیار تشکر تشکر آقای مایاس خانگوی وزارت صحت و دکتر جمشید رسا روانپزشک و همچنان از توفیق صدیقی خبرنگار فعال جامعه مدنی. برنامه به اینجا با پایان میرسه. شنوندگان عزیز، خدا نگهدار، وقت بخیر.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم. تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. په لومړی نیمای کې اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د کرونا وایرس په اړه باندې په خپل پیغام کې وویل چې حکومت هڅه کوي اوسنۍ وضع کنټرول کړي. په افغانستان کې په کرونا وایرس 1029 کسان اخته شوي چې له ډلې 13 کسان مړه شوي دي. دا مو د سر موضوع ده. دا هم اورئ چې په امریکا کې د لومړی وار لپاره په تاریخ کې د تیلو بیا له 0 سنتو هم راښکته شوه، یعنی په وړیا شول. نور مسائل هم لرو، خو تر ارسه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالی بشیر وایي.
لومړی د جنو خبرونو سرچکی. د افغانستان جمهوری ریاست د کرونا ویروس د ناروغانو د درملنې لپاره د ولسوالۍ پر کچه د مرکزونو د جوړېدو د پلان خبر ورکوي. په ننګرهار ولایت کې په کرونا ویروس اخته کسانو شمیر 14 او په لغمان کې 14 تن ورسو. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې د هیواد په 1.5 ښارونو کې به 4 ورځنۍ ګرځبندیز نافذ کړي. بشپړه خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست د کرونا ویروس د ناروغانو د درملنې لپاره د ولسوالیو پر کچه د مرکزونو د جوړېدو د پلان خبر ورکوي. ارګ په یو خبر پاڼه کې چې پرون ماښام خپور سو وایي ولسمشر اشرف غنی د عامې روغتیا وزارت ته دنده سپارلې چې د هیواد په ټولو ولسوالیو کې د داسې مرکزونو د جوړولو امکانات وڅېړي چې له 40 نیولې تر 500 پورې بسترونه ولري. د خبر پاڼې لمخې شاغلی غنی دا څرګندونی د هیواد له ولسوالانو سره د ویډیو کانفرنس لاره په خبرو کې وکړې. په خبر پاڼې کې د ولسمشر لقوله راغلی دی چې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې د چټکولو لپاره په ټولو ولایتونو کې ځانګړی معاونیت جوړیږي. په ننګرهار ولایت کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر 14 او په لغمان کې 14 تل ورسو. د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د کرونا ویروس د تشخیص په لابراتوار کې په تیرو 24 ساعتونو کې 14 معاینات سوي چې پکښې 15 د ننګرهار او 9 د لغمان ولایت اړوند دي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویاند ظاهر عادل ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار له تشخیص سویو پیښو څخه یې 4 مثبتې او یوه منفي، او همداراز د لغمان ولایت له پیښو یې 15 مثبتې او یوه یې منفي ده. د لغمان ولایتي چارواکي هم د لغمان د 50 نوي پیښو د ثبت خبر تاییدوي او وایي چې په دې ولایت کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر 14 ته رسیدلی دی. د خوست پر والی په موټر بم حمله کې 14 کسان ټپیان شوي دي. نن سهار 10 بجې د خوست د والی د موټر پر کاروان په بمیه برید کې 2 پوځیان او 12 ولسي وګړي ټپیان شوي دي. یاد موټر بم برید د خوست ادارې کمپلیکس ته نږدې له جمهوریت دروازې سره سوی دی. د خوست والی ویان طالب منګل ازادي راډیو ته وویل له دې پیښې د خوست والی محمد حلیم فدایی روغ وتلی، خو د ده په تعقیبي موټر کې 2 ساتونکي ټپیان سوي دي. منګل وویل د چاودنې سیمې ته نږدې د ښځو او ماشومانو په ګډون 12 ولسي وګړي هم ټپیان سوي چې د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته لیږل سوي، او د دې برید د ټولو ټپیانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې چاودیدونکي مواد په یوه سراچه موټر کې ځای پر ځای سوي وو، خو موټر په بشپړه ډول ټوټې ټوټې سوی دی. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د مالیه وزارت وایي له دې هیواد سره د کرونا ویروس د مبارزې په هدف د نړیوال بانک لومړنۍ مرسته یې ترلاسه کړې ده. د دې وزارت ویاند شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال بانک له افغانستان سره د کرونا ویروس د مبارزې په هدف د 10.4 میلیونه ډالرو د مرستې ژمنه کړې وه چې 40 میلیونه ډالره یې افغانستان ته انتقال شوه. ښاغلی مسجدی وویل د دغه مرستو لمړنۍ برخه چې 40 میلیونه ډالر کېږي افغانستان ته انتقال شوی، لکه څنګه مو چې وړاندې هم وویل نړیوال بانک دغه مرستو ته ژمن دی او دا مرستې به دوام ولري. ښاغلی مسجدی وایي دا مرستې د کورونا ویروس سره د مبارزې او دغه شان د روغتیایي برخې د ښه کېدو په هدف مصرفېږي. تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې د هیواد په 1.5 شهرونو کې به 4 ورځنۍ ګرځبندیز نافذ کړي. ښاغلی اردوغان پرون د اپریل په 6 نیټه د کابینې له غونډې وروسته وویل چې د دې کار هدف په ترکیه کې د کورونا ویروس د خپرېدو مخنیوی دی. د وای موږ خاص پلان لرو چې په 1.5 ولایتونو کې د اپریل په 23مه، 24مه، 25مه او 26مه نیټو ګرځبندیز ولګوو او ورځنۍ چارې حد اقل ته ورسوو. د ترکیه حکومت د تیرو دوو اونیو د پای په 2 ورځې رخصتیو کې هم دا اقدامات نافذ کړي وو. ښاغلی اردوغان وویل چې دا ځل به د ملي ورځو د رخصتیو له کبله د ګرځبندیز موده اوږده وي. او د یو نوي راپور له مخې دا پرله پسې 4 کال دی چې په نړۍ کې د اعدام سزا په تیره یوه لسیزه کې تر بل هر وخت کمه سوې ده. په ټوله نړۍ کې سږ کال یوازې په 20 هیوادونو کې 655 کسان اعدام سوي چې د 2018 کال په پرتله 33% کموالی شي. د بخښنې نړیوال سازمان د څیړنو وکالت او پالیسۍ مشره کلیر اولګار وایي اعدام بوجنونکي او غیر انساني سزا ده او هیڅ ثبوت نشته چې دا سزا به د حبس پرته جنایتونه کم کړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د کرونا ویروس په اړه په یو پیغام کې وویل چې هیواد یې هڅه کوي، په خاصه توګه حکومت یې هڅه کوي چې وضعیت کنټرول کړي او د ډېرې خرابې مخه ونیسي.
زموږ هڅه دا ده چې په واقعي او بنسټیز تدبیر دغه حالت وساتو او درېمې مرحلې یعنی فلاکت ته د تلو مخنیوی وکړو.
افغان حکومت وایي تر ډیره پورې هڅه کړې ده چې د کرونا وایروس د لا خپراوي مخه ونیسي. هلته په 1092 کسانو کې د کرونا وایروس مثبت معاینه شوې ده او له امله 15 کسان مړه شوي دي. په امریکا کې د دوشنبه په ورځ د خامو تیلو بیې په بېساري ډول راولوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د بیو له کمښت سره به هلته زیرمې ډکې شي. د تیلو په بایو کې دا بي صادقي کمه چې تاسو ګورئ دا ډیرو خلکو لپاره په ډیر جالب ساته کې دي. موږ د پټرولیم ملي زیرمې ډکو. هلته د خامو تیلو بایو منفي 10% تر راکم شو، یعنی په وړیا توګه باندې خلکو ته ورکول کیږي. او دا هم اوري چې د یو وژل شوی طالب زوی وایي چې د افغانستان کې د سولې د ټینګښت په تمه ده.
پلور چې کله سړي بیا خو هرڅه خویا چې کله سوي نه پلور لوشي اشه ورته سخت وي. زه خو خپل دا غوړم چې په افغانستان کې سوله راشي.
وسم راځو د پروګرام پیل ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي ډیر ژر به د هیواد بېوزلو او غریبو کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستې لړۍ پیل شي. ولسمشر غنی نن د کرونا ویروس سره د مبارزې او له بېوزلو سره د مرستو لپاره د دولت د پروژو په اړه ملت په خپل پیغام کې وویل حکومت یې هڅه کوي چې وضعیت کنټرول کړي. د افغانستان ولسمشر همداراز له خلکو هم غوښتي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. امید ظهیر ملاو نور جزئیات.
ورستربلې په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو له ډیرې دو سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی د وضعیت د مدیریت پاړه د خپل حکومت له هڅو خبر ورکوي. ولسمشر غنی د سشن به پورس کورونا سره د مبارزې او له بيوزلو سره د مرستو لپاره د دولت د پروژو پاړه ملت ته خپل پیغام کې وویل ډیر ژر به د هیواد له بيوزلو او فقیرانو سره د بیا لا بیلو لارو د خوراکي توکو د مرستې لړۍ پیل شي.
قرار است به زودی
پولیس مشر وایي تمه ډیر شر د هیواد بې وزرو ته د خارډونو لانویانو په ولسوالیو کې د جوماتونو د کلیو د پراختیایي شوراګانو او نورو بنسټونو له لارې د ډوډۍ خوراکي توکو او د ژوند د نورو لومړنیو او اساسي توکو د ویش زمینه برابره
کړو. فراهم سازی
د افغانستان ولسمشر همدا ډول ډیر ژر د کارمندنې په برخه کې د یو شمیر پروژو د پایل خبر ورکړ، خو خلکو یې هم وغوښتل چې له دې وایروس سره د مبارزې په برخه کې له خپل حکومت سره مرسته وکړي او په خپل کور کې پاتې شي. ولسمشر غنی که څه هم وایي کورونا ټوله نړۍ له ګواښ سره مخ کړي، خو د ده په مشرۍ حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې د دې وایروس له کبله د اوښتونکو زیانونو کچه راکمه او د فلاکت مخه ونیسي.
زموږ هڅه دا ده چې په واقعي او بنسټیز تدبیر دغه حالت وساتو او درېمې مرحلې یعنې فلاکت ته د تللو مخنیوی وکړو. ستاسو د هر فرد مرستې ته اړتیا لرو.
ولسمشر محمد اشرف غنی همدا ډول له کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د روغتیایي سکتور د هلو ځلو او د خلکو د چوپړ له کبله هرکلی وکړ او همدا ډول یې له سوداګرو د نرخونو د کنټرول په برخه کې هم مننه وکړه. د افغانستان ولسمشر داسې مهال له کورونا وایروس سره د جدي مبارزې او بې وزلو ته د مرستو رسولو د بهیر له پیل خبر ورکوي چې نن یې ویان صدیق صدیقي وویل. د ولسمشر محمد اشرف غنی او د لومړۍ میرمن رولا غنی د کورونا وایروس ازمیښت منفي پایله لرلې ده. ښاغلی صدیقي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، ولسمشر روغ دی او هره برخه کې د حکومتوالۍ چارې پر مخ بیایي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې یو شمېر راپورونو کې ویل شوي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ نږدې څلوېښت کارکوونکي په کورونا وایروس اخته دي، خو ارګ بیا یوازې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمېر شل تنه ښایي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتبلارې ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
نن د سیشنبې پر ورځ د سهار 10 بجې د خوست د والی محمد حلیم فدایی پر موټریز کاروان په موټر بم برید کې دوه پوځیان او 12 ولسی وګړي ټپیان شوي دي. یاد موټر بم برید د خوست اداري کمپلیکس ته نږدې جمهوریت دروازې سره ترسره شوی دی. چارواکي وایي د خوست والی حلیم فدایی له دې بریده روغ وتلی، خو په تعقیبي ګاډي کې دوه ساتونکي ټپیان شوي. نور حال له خوست د آزادي اروپا راډیو د مشال څنګ د خبریال نجیب الله خیل پر راپور کې.
نن د سه‌شنبه ورځ سهار 10 بجې د خوست والی محمد حلیم فدایی پر موټریس کاروان موټر بم برید شوی چې نوموړی له دې بریده روغ وتلی، خو دوه ساتونکي او 12 ولسی وګړي په کې ټپیان شوي دي. یاد موټر بم برید اداري کمپلیکس ته نږدې جمهوریت دروازه سره شوی دی. د یاد برید د سرنګوالي او تلفاتو په باب د والی ویان طالب منګل آزادۍ راډیو ته وویل
د خوست والی په موټریس کاروان پسې چې هغه اداري کمپلیکس ته پلار او د جمهوریت دروازه سره نږدې د موټر بم حمله شوی چې په خپل والی صاحب د دې پیخ څخه روغ رمټ وتله، دغه تعقیبي موټر د دې پیخ سره مخامخ شوی چې پغې کې دوه ساتونکي ژوبل شوی چې د محلي روغتیایي وزه د ډاډ ورده. همداشان په دې پیخ کې 12 نور ملکی وګړي چې ماشومان او ښځې په کې دي هغه هم ژوبل شوی چې د محل په ملکی روغتون کې دي او د درملنې لاندې دي چې ځینو وزه د ډاډ ورده.
د پیخ یو عیني شاهد عالمګل چې د اسماعیل خیل مندوزی ولسوالۍ د حیدرخیل د سیمې اوسیدونکی دی، د خپل سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
دومره شدید دمکه وا چې بیخي حاد نه وتلې کیسه وا، نره په دا ونه پیدې ته اوس موټر بم یې کڅه بلوې د چې وو دلته راځي کې ولی صاحب موټر وی لوړو منیتی کا سون وی لوړو نره وانت کامه سره راکړه. یو تر بدارې را وکړه، بل تر بدا قرنطین وکړه، د کورونا مرزونه وکړه، خې مراد دغه ته چې کړتن نه وځي د کنن درته باندې مزدرای نشته، بل پله دادا مکیدی دا خورون غریبون دا خالق دومره راهم نشته بچا کې چې ودرګو پله خدا عذاب روان دی، بل پله مونږ ویلی داسې کو.
د پیخ دوتنه ټپیان نور رحمان جان او رحیم بادشاہ چې په ولایتي روختون کې تر درمل نیلاندی دی وای، دوی پلار روان ول چې د والی د گاډو پر رسیدو سره یې ودرانه 14 وشوه. دوی وای د 14 په نویات نری پوي شوی، خو دوی پر ځانونو هغه محل پوي شول چې ولایتي روختون ته لیکدول شي وو.
مو خوس ولایت مقام ته زرنج کې چر وړلی وو سامان وو دې نه چې پوي روه ته مزنه ولی موټر نه روغړل ورس د مانس کې زوی لوړ و مو لړه جګه شو دم شوالو نور بیا په ځون نه يم پوي شپخانه ته روړل.
خبره خدا شوه چې میګ دازي خپل هوټل مده په کونچ کې دازی کې میګه زت شم خپل والوړم په مقابل دی بس خو یوان اس پای موټر تر دو یوان اس پای دراشو بس ز خپل کی زختی ته وغورځم.
یوی امنیتی سرچینه د نوم نه خودلو په شرط ویل چې چاودیدون کې تو کې په یو سره چموټر کې ځای پر ځای شي وو، خو ګاډی په بشپړ ډول ټوټې ټوټې شوای دی. تر اوسه کومې وسوالې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې غوښتل. د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو کورنۍ په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو غوښتونکي دي. د طالبانو د یو وژل شوی غړي زوی غواړي جګړه پای ته ورسیږي او د خپل زده کړو ته دوام ورکړي ترڅو د دې خبره انجینیر شي. د جبهې بلې خوا ته د ملي اردو د یو وژل شوی سرتیری پلار وایي که طالبان سوله وکړي د حاضر دی چې هغوی ته د خپل زوی وینه وبخي. نسیم شفق په دې اړه یو تفصیلی راپور جوړ کړی.
د طالبانو د وژل شوی غړي زوی د خپل پلار قبر ته راغلی دی. د محمد ادریس پلار حنزله د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوی محکمې غړی و. هغه یو کال مخکې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې په خپل کور کې ووژل شو. محمد ادریس چې اوس مهال د 12 ټولګي زده کوونکی دی وایي نه غواړي چې په جګړې کې ښکیل وي، بلکې هڅه کوي چې په راتلونکي کې انجینیر شي.
نو غواړي په راتلونکي کې څه درنه جوړ شي؟
په راتلونکي کې انجینیر. هغه د پلور چې کله سړي وي هغه خو هر څه ښه وي، او چې کله سړي نه پلور لور شي هر شی ورته سخت وي. سړي ته هر شی سخت سخت کوري، واړه کورونه هم سړي ته ډېر سخت وي، او د یوې خپلې کورنۍ سوتل هغه هم ډېر سخت کور دی او ډېر زمواري لري. زه خو خپله دا غواړم چې په افغانستان کې سوله راشي.
د هغه کور د چپ ولسوالۍ سیبک بازار ته څیرمه موقعیت لري. هغه سیمه چې له کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده. د دې سیمې اوسیدونکو خونړۍ جګړې تیرې کړې. د دې سیمې یو اوسیدونکی عبدالباری ازادي راډیو ته وویل چې خلک له جګړې ستړي شوي او غواړي چې سوله راشي.
دلته مو خوریونه او تقریبا یو ورځ شهید شو، بیا بل شهید شو، بیا بل شهید شو. وړه وړه یتیمان ټول پاتې دي. د نورو ورورانو ته ورده غواړي دي او بېلم وسره نور دا په کلي کې لس 12 نفره شهیدان شوي دي. نو جنګ نه به ولې نه وي خسته.
د جبهې په بلې خوا کې دلته په کابل کې د سلطان محمد کور ته راغلی یم. هغه کس چې درې کاله مخکې د عصمت الله په نوم 13 زوی ووژل شو. عصمت الله د ملي اردو سرتیری و او په کونړ ولایت کې له طالبانو سره په نښته کې وژل شوی. کله چې د عصمت الله یادونه کیږي د پلار په څیره کې غم لورای ښکاري، خو وایي که طالبان له جګړې لاس واخلي دی حاضر دی چې هغوی ته د خپل زوی وینه وبخي.
د افغانستان د غم ځپلي ملت لپاره زه طالبانو ته د خپل زوی وینه بخم څو سوله راشي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د سولې د راوستو تړون د تیر کال د هود په 10 نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو. تاکر شوی وای چې له دې تړونه 10 ورځې وروسته بین الافغاني مذاکرې پیل شي. له هغه وخته نږدې 2 میاشتې تیریږي، خو لا تر اوسه د سولې د بین الافغاني خبرو کوم سرک نه لګیږي. یوه ستونزمنه موضوع چې د بین الافغاني خبرو اترو مخې ډب کړي، د دوحې د تړون سره سم د افغان حکومت لخوا د 5000 طالب بندیانو او د طالبانو له لوري د 0 تنو بندیانو د خوشی کولو پر سر اختلاف دی. طالبان ټینګار کوي چې باید ټول بندیان په یو وار خوشی شي. خود افغانستان دولت وایي چې دا بندیان به په تدریجي توګه خوشی کوي. تر اوسه د طالبانو سرګونه بندیان د بګرام له زندان څخه خوشی شوي، او طالبانو هم د افغان حکومت لسګونه تنه بندیان له خپلو زندانونو آزاد کړي دي. د افغانستان په لویو ښارونو کې په تیرو 2 میاشتو کې په نسبي ډول آرامي ده، خو په لرې پرتو سیمو کې تاوتریخوالی دوام لري، او حتی افغان حکومت وایي چې نښتې ډېرې شوي هم دي، خو طالبان د جګړې زیاتوالی نه مني. د دواړو خواوو ترمنځ د جګړو او تاوتریخوالي اصلي قربانیان ملکي وګړي دي، او هغوی ته په نښتو کې ډېر زیانونه اوړي. دلته په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د وژل شوي غړي حنزله کورنۍ د جګړو پای ته رسیدو ته شیبې شماري. په کابل کې چې له دې ځایه 70 کیلومتره لرې دی، د وژل شوي افغان سرتیری عصمت الله کورنۍ هم دې ته په تمه ده چې روانه جګړه پای ومومي او نور څوک د جګړې قرباني نشي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
پوهنې وزارت وایي ډیر ژر به د زده کوونکو لپاره د تدریس په ټپه درېدلی بهیر پیل کړي. د دغه وزارت چارواکي وایي د زده کوونکو لپاره د زده کړې طرحه بشپړه شوې او ازمایښتي بهیر به یې تر راتلونکو ورځو عملي شي. د دې طرحې پر بنسټ د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون او د کوچنیو ټولګیو له لارې زده کوونکو ته تدریس کیږي، خو د ولسي جرګې دینی فرهنګي لوړو زده کړو او پوهنې کمیسیون د دې طرحې په عملي کېدو شک څرګندوي. امید ظهیرمله او نور جزئیات.
د افغانستان حکومت د کورونا وایرس سره د مبارزې او د دې وایرس د لا ډیر خپراوي د مخنیوي په هدف ټول خوندزي تړلي او ژمنه یې کړې چې ژر به په ټلویزیونی او راډیوي ډول د زده کړو درېدلې چاره پیل کړي. د حکومت له دې ژمنې د نږدې یوې میاشتې له تېرېدو وروسته اوس د پوهنې وزارت وایي ژر به د زده کوونکو د زده کړې په ټپه درېدلی بهیر پیل شي. د پوهنې وزارت وایانده نوریا نزهت وایي د زده کوونکو لپاره د زده کړې ورکولو طرحه بشپړه شوې او له درې لارو عملي کیږي. اغلې نزهت د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون به د خپلو څپو له لارې تدریسي بهیر پیلوي، تر خوا به هغه سیمو کې چې امکانات نشته د عامې روغتیا وزارت د لارښوونو سره سم کوچني ټولګي جوړ شي او همدا ډول به ښوونیز مواد په زده
هغه پروګرام چې موږ جوړ کړی د ګرم سیرو او سړو سیمو ټولو لپاره دی. دا پروګرام د دوی د تدریس لپاره نصاب له مخې جوړ شوی، یعنی تر کومه ځایه چې زده کړې کړي له هغې وروسته تدریس ورته کیږي. په دې اړه ټول مواد د هر ولایت د پوهنې ریاست ته لیږل شوي دي، ملي راډیو ټلویزیون ته هم ورکړل شوي او له هماغه ځایونو به یې تدریس پیل شي.
د پوهنې وزارت وایانده د دې پروګرام د پایل د کرانیټي په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي په سړو سیمو کې به د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د ښوونیز کال د پایل له زنګ سره سم دا بهیر پیل شي. که څه هم د پوهنې وزارت ټینګار کوي چې دوی هغو سیمو ته چې برېښنا او اسانتیا نه لري د همدې طرحې له مخې ځانګړی پلان لري او د ښوونیزو موادو په ویش سره به دا ستونزه حل شي، خو د افغانستان د ولسي جرګې د دینی فرهنګي لوړو زده کړو او پوهنې کمیسیون وایي دا طرحه بریالۍ نه ده. د دې کمیسیون غړي عبدالقادر قلاتوال د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ډیر شمیر لري پرتو سیمو زده کوونکي به ونشي کولای په دې ډول زده کړې وکړي. ښاغلی قلاتوال د دې ستونزې د حل لپاره د ښوونیز کال د غزیدو غوښتنه کوي.
بهتره به دا وي چې دا ضایعات چې په دغو کنتین په ورځو کې منځته راغلي دي تعلیمي کال ورته وغځوي یا ساعتونه ورته د تدریس په وخت کې زیات کړي، لږې پرته اصلا ناممکنه ده چې موږ یې جبران کړی.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د زده کوونکو لپاره په کور دننه د زده کړې بهیر لومړی په امتحاني ډول پیلېږي او له هغې وروسته به بیا عملي ډګر ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال یوازې د ګوتو په شمېر خصوصي رسنۍ د زده کوونکو لپاره د زده کړو خپرونې خپروي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د دوی سیستم به د هغه نصاب پر بنسټ وي چې د زده کوونکو لپاره په ټولګي کې تدریس کیږي. امید ظهیرمل، آزادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوګاست. اوس رازو د تیلو په اړه باندې یو راپور ته. په امریکا کې د دوشنبه پر ورځ د خامو تیلو په بیساري ډول راول ودی. د کرونا وایرس د وبا له کبله سوداګر هڅه کوي چې خام تیل وانخلي. په ځینو شیبو کې د غلطه د تیلو بیې تر منفي ودر شو راټیټ شو چې د تیلو په تاریخ کې بې سابقه دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي د تیلو لدی ارزانۍ څخه به د تیلو د ذخیره کولو لپاره کار واخلي.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
اوس هم د تیلو د بایو دراټیټیدو یا وړیا کېدو بشپړ راپور. په امریکا کې د تیلو د هغو قراردادونو بای چې د می په میاشت کې سپارل کیږي صفر ته راښکته شوي. دا په دې معنی ده چې امریکا تولیدونکي د تیلو په سپارلو کې له اخیستونکو نه یوازې پیسې نه غواړي، بلکې مشتریانو ته د تیلو د تسلیمۍ په بدل کې پیسې هم ورکوي. د دې کار سبب دا دی چې د امریکا د تیلو د تاسیساتو ذخیرې د ډکېدو په حال کې دي او د دې هیواد خام تیل نه خرڅلاو لري او نه زیرمه کول آسان دي، چې ساتلې د تولیدونکو لپاره یو ستونزه بدل شوي. په ټانکرونو کې د تیلو ساتل هم لګښت لري او اوس امریکایي تیل تولیدونکي آن چمتو دي چې پیسې ورکړي څو پیرودونکي تیل تسلیم او د ساتونکو او د ساتلو او زیرمه کولو لګښتې لغاړې لري شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د تیلو په بیو کې د دې بې سابقې کمی په اړه خبرې اعلان ته وویل چې له دې فرصت په استفاده به د تیلو ملي زیرمې ډکې کړي.
Based on the record low price of oil,
خغلی ټرمپ وایي د تیلو په بیو کې دا بې سابقي کمای چې تاسو یې ګورئ دا ډیرو خلکو لپاره په یو ډیر جالب ساته کې دی. موږ د پټرولیم ملي زیرمې ډکوو. په ستراتیژیک ډول تاسو په ستراتیژیکو زیرمو پوهیږئ. موږ غواړو چې له 50 میلیونه بیرلو زیات تیل په خپلو زیرمو کې ذخیره کړو. زموږ ملي زیرمې به په دې تیلو ډکې شي او دا به په اوږده موده کې لومړی ځل وي چې موږ دا زیرمې ډکوو. موږ به دا د ښې بیې لپاره ولرو. د انرژي د نړیوالې ادارې د اټکل مخې په نړۍ کې د کرونا وایروس په خپرېدو چې نږدې د نړۍ نیمایي وګړي په کورونو کې نیولي، په ورځ کې د نږدې 1.5 میلیونه بیرلو په اندازه د تیلو تقاضا کمه شوې ده. دا هغه څه دي چې په ټوله نړۍ کې تیل تولیدونکي له ستونزو سره مخ کړي دي. د نړۍ د تیل تولیدونکو هیوادونو سازمان اوپک په وروستیو کې توافق وکړ چې د می او جون میاشتو کې به د تیلو په تولید د ورځې نږدې 10 میلیونه بیرله کمه راولي. امریکا، ناروی او کاناډا هم منلی چې د تیلو تولید به کموي. همدارنګ د نړۍ د پیاوړو اقتصاد لرونکو شلو هیوادونو ژمنه کړې چې په دوو راتلونکو میاشتو کې به 200 میلیونه بیرل تیل اخلي او ذخیره کوي به. خو له دې ټولو سره سره په نړۍ کې د خامو تیلو بیې په پرلپسې توګه پر رالویدو دي او سوداګر چمتو نه دي چې د تیلو په برخه کې پانګونه وکړي او یا خام تیل واخلي. د تیلو د بیو کې د بې ساري کمی هغه هیوادونه اندېښمن کړي چې د تیلو او ګازو د صادراتو په عوایدو تکیه دي. په دې کې روسیا، سعودي عربستان، ایران او وینزویلا هم شامل دي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
به هم له امریکا یو راپور درته لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کرونا وایروس د خبرېدو له کبله په موقت ډول امریکا ته د خلکو د مهاجرت پر بهیر بندیز لګولی ډونالد ترامپ په دې اړه یو فرمان هم صادر کړی. په بخښنې سره ډونالد ټرمپ به یو فرمان په دې اړه صادر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې په کووید-19 ناروغۍ د مړو شمیر له 30 زرو زیات شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پرون په یو ټویټ کې کورونا وایروس پټ دښمن بللی او لیکلی دی چې د دې دښمن د ماتولو او د دې لپاره چې زیات امریکایان کارونه له لاسه ورنکړي باید داسې یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړي چې د کډوالۍ یا مهاجرت بهیر په موقت ډول ورسره بند سي. د دې خبر ډیر جزئیات نه دي خپاره سوي او نه د څرګنده چې جمهور رئیس به کله دا فرمان لاسلیک کوي. خو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر تر دې وړاندې په فخر پر دې خبرې کړې چې اروپا او چین ته یې سفر له 2 اونیو راهیسې بند کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو ته د مهاجرت او بل هر ډول سفر لپاره پر ویزه په موقت ډول بندیز لګیدلی دی. د کورونا وایروس د خپرېدو له امله تر 22 میلیونه زیات امریکایان بیکاره شوي دي. ولسمشر ډونالد ټرمپ او ایالتي مشران اوس پر دې کار کوي چې څرنګه یو پلان جوړ کړي چې پر اساس یې په ایالتونو کې قرار قرار د کورونا وایروس د خپرېدو له امله لګیدلي بندیزونه لري شي. د امریکا فدرالي حکومت او ایالتي ادارې هڅه کوي چې داسې د بندیزونو ته نرمولو پلان جوړ کړي چې د کورونا وایروس د بلې جوپې د راتګ مخنیوي ورسره وشي. په همدې حال کې لوړتبه امریکایي چارواکي ډاکټر انتونی فاوچی خبرداري ورکړی چې نورمال حالت ته د ستنېدو لپاره ګامونه باید په ډیر احتیاط واخیستل سي او باید تر هغه وخت چې کرونا وایروس تر کنټرول لاندې کېږي انتظار وسی. ډاکټر فاوچی د امریکا ای بی سی تلویزیون ته ویلي تر څو چې دا وایروس په حقیقت کې زموږ تر کنټرول لاندې نسی پر اقتصادي بیا رغونه کار نسی کېدلی. د امریکا په کانګرس کې وکیلانو د 450 بلیون ډالرو پر یوه لایحه کار تقریبا بشپړ کړی چې د کوچنیو شرکتونو خاوندانو او د روغتونونو سره د مرستې لپاره به ولګول سي.
ستاسو له پیغامونو
صديق صافين كنلنا تاسو سره پاري ته يم زه یو نظر لرم. هوا هم دغه د کرونا وایرس په حق لګاندې د ټول افغانانو ورونو ته غواړم چې کرونا وایرس ملکی جدي وګڼي او د دې وایرس نه د ځان اورم لپاره کار وکړي. یعنی هغه ځینې چې حل دره شوی او د خلکو ګڼه ګڼه جاتوي باید دغه ځینو ته لاړ نشي. خپل مشران کشران ته باید پر حق لګاندې توصیه وکړي چې مثال هغه ځینې چې التا ګڼه ګڼه وي د هغې نه ځان وساتي.
روسمان د پکتیکا ولایت تم د کوم کومشنه نه اجرا کیږي په وخت نه ورکول کیږي. ولسمه شتم د خوایر ته سي اشنه په وخت باندې ورکول سي ډیر ستونزمنه او ډیر تکلیفي او مشکلات سره مخامخ یو وصله.
زه عبدالله یم. دا لغمان الینګار په لاره کې چې کوم اربکیان دي یا محلیان ورته وایي، دا خلک په ازابۍ چا سره جلغوزي یا چا سره چارمغز یي څه شی د خوراکي شیان یي، هغه خلکو نه اخلي او عوام ترېنه ډېر په عذاب دي. د لغمان والي صاحب او د اړوند مسؤلینو نه مو غوښتنه کوو چې جدي پام وکړي او د عوام خلک دې نور نه په عذابوي. وسلام مال احترام.
زاهد الله ظهیر خبرې کوم د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ نه. خو پیغام مو همدومره وکړل د کورونا په هکله باندې بار بار بلیل خپل اما پوخاوی خلکو ته واروي، ډاکتران خپل اما پوخاوی خلکو ته واروي او اورول هم دی، او موږ دې هم تر هیله کوو چې ټولو عوامو عوام پوه شي په دې باندې چې خپل اما پوخاوی خلک څنګه لومړی ترسره کوي او باید په دې باندې ټول خلک پوه شي، ځکه چې وبا مرض دی په ټوله نړۍ کې خپور شوی دی او اوس هم په چټک
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. ملالۍ بشیر به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان جمهوری ریاست د کورونا ویروس د ناروغانو د درملنې لپاره د ولسوالیو پر کچه د مرکزونو د جوړېدو ته پلان خبر ورکړ. په یوه خبر پاڼه کې وایي ولسمشر اشرف غنی د عامې روغتیا وزارت ته دنده سپارلې چې د هیواد په ټولو ولسوالیو کې د داسې مرکزونو د جوړولو امکانات وڅېړي چې له 20 نیولې تر 50 پورې بسترونه ولري. په ننګرهار ولایت کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمېر 14 او په لغمان کې 14 تر لوړ شو. د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د کورونا ویروس د تشخیص په لابراتوار کې په تیرو 24 ساعتونو کې 14 معاینات شوي چې پکې 15 د ننګرهار او 9 د لغمان ولایت اړوند دي. د خوست پر والي په موټر بم حمله کې 14 کسان ټپیان شوي دي. نن سهار 10 بجې د خوست د والي د موټر پر کاروان په بمیه برید کې 2 پوځیان او 12 ولسي وګړي ټپیان شوي دي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي له دې هیواد سره د کورونا ویروس د مبارزې په هدف د نړیوال بانک لومړنۍ مرسته یې ترلاسه کړې ده. د دې وزارت بیان شمرود خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال بانک له افغانستان سره د کورونا ویروس د مبارزې په هدف د 10.4 میلیونه ډالرو د مرستې ژمنه کړې وه چې 40 میلیونه ډالر یې افغانستان ته انتقال شوه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې د هیواد په 1 شهرونو کې به 4 ورځنۍ ګرز بندیز نافذ کړي، او د یو نوي راپور له مخې دا پرله پسې 4 کال دی چې په نړۍ کې د اعدام سزا په تیره یوه لسیزه کې تر بل هر وخت کمه شوې.
لاند خبرونه مو واوریدل. ازادي راډیو کولای شي تفصيلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. په هلمند کې د غنمو فصلونو ته مرزونه پیدا شوي. د هلمند کرنې د ریاست مسولین وایي په سلګونو کروندګر دغه مرزونو لامل دوی ته مراجعه کوي، خو د سرخک په نوم دغه مرز تر اوسه دارو نه دی موندل شوی. کروندګر وایي د سرخک مرز د دوی غنم د ودی او نمو څخه چولی دي. د کرنې د ریاست مسولین وایي د غنمو فصلونو کې دغه نوی مرز به د هغو پر اصلاتو ډیره بد اغیز وکړي. په دې اړه د هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی راپور واوري. تفصیلي راپور دی. تر هغه وروسته د ګوړی اچار او د خزو لپاره نیمه نړۍ ځانګړی پروګرام مهیروي.
د سرخک پنوم د هلمند په غنومو کې را پیدا شوی مرض په خواتر دی نو او په لومړي ځل د نږدې ټول هلمند د غنومو کروندې متاثر کړي دي. کروندګر وایي د سرخک دغه نوی مرض د غنومو واده په ټپه درولې ده. سرخک او جړی نه یوازې د غنمو ودی او غټوالی ته زیان رسوي، بلکې د هغه واژی وړوکی او پوچوي چې د کروندګرو په خبره حاصل ته سم نیمایي زیان رسوي. د نادلي ولسوالۍ څخه لشکرګاه ته راغلی بزګر خیال محمد وایي ټول غنم د ژړي یا سرخک په مرض اخته دي.
دغه د زردې مرضې د غنم کړې ده، نو آیا چې دا د دغه ګرمۍ د تاثیر دی دا مرض، او که د اوبو د تاثیر دی، که د کومې دوای موای پاشه شوي دي؟ دا خلک دا دوای موږ رانیسو دپاره د وښو د زراعتي دواوې دي، دغه د وښو دپاره رانیسو، نو غواړو چې دا غنم پاک شي، دا کومې مځکې چې واښه لري، نو آیا د دغه په اکل مشته اچ هم نه دی راکړی؟
که څه هم اوس مهال د نشي توکو د تولید او کوکنارو د کښت له امله هلمند مشهوره دی، خو کلونه وړاندې چې یادو توکو دلته رواج نه و موندلی، دې ولایت د غلې یا غنمو د ګودام او ذخیرې نوم درلود. په دې وروستیو 3-4 کلونو کې ډیرو کروندګرو د کوکنارو په ځای غنمو ته مخه کړې وه، چې سږ کال د سرخک یا جړی په نوم مرض ډیر بزګران د غنمو د شو حاصلاتو څخه ناامید کړل. د هلمند کرنې د ریاست مسؤلین وایي سرخک داسې مرض دی چې تر اوسه د هلمند د غنم په کروندو کې نه و را پیدا شوی. دوی کروندګرو ته د مشورو او عامه پوهاوي لړۍ پیل کړې ده، خو لا هم وخت ته اړتیا لري چې د کیک دارو درمل ورته وموندل سي. د کرنې د ریاست د پروګرامونو او خبرونو مسؤل سید رفیع الله کلام ازادي راډیو ته وویل د سرخک او ژیړي مرض د غنمو پر حاصلاتو بده اغیزه کولی سي.
دا چې د هلمند په یو شمېر کروندو کې په غنمو باندې د کپشک حشرې او د دې ترڅنګ سرخی ناروغي را پیدا شوه، ورسره سم د کرنې ادارې کارمندانو کمپاینونه شروع کړل، بزګرو ته عامه پوهاوی ورکوي. تر ډېره پورې د دغو ناروغیو مخه نیول سوې ده، کنټرول سوې دي، د لا پراختیا وسط مخه نیول سوې ده. کرنې ادارې کارمندان په سیمه کې عملاً کار کوي تر څو د دغې حشرې او ناروغۍ په اړه باندې بزګرو ته عامه پوهاوی ورکړي، هغه درمل ورته توصیه کړي چې هغه د دې لپاره مؤثر دي.
په هلمند کې سږ کال د کلونو خلاف د کوکنارو په نسبت څو ځله زیات غنم او نورې دانې کرل سوي دي. د دې ولایت د کرنې د ریاست چارواکي وایي دوی د غنمو د دغه نوي مرض نمونه مرکز کابل ته استولې ده، دا چې څه وخت به ورته لازم دارو پیدا سي وخت نیسي، خو د غنمو کروندګر د زراعت د ریاست او مسؤلینو د فوري مرستې غوښتنه کوي.
او د دغه رئیسات څخه موږ دغه توجه لرو چې موږ ته داسې دواوی راکړي چې موږ د خپل پر کښتو باندې وپاشو، ځکه چې دا زموږ کښتونه د مرض څخه دغه سي.
یعنې که چیرې توجه ورته ونه سي دا ټولې کروندې به د خلکو له مابینځه ولاړې سي او خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي په دې عرصه کې، ځکه چې ډېر خطرناکه وایروس دی، ځکه چې دا قسم کارچونه دي کارچونه د نباتاتو باندې حمله کوي،
هکتار غنم کرل سوی دی چې د دوی د اټکل له مخې به پر یو هکتار 4.8 میتریک ټن حاصل ورکړي، او دا د غنمو په حاصلاتو کې د نورو کلونو په نسبت 15% زیاتوالی شي. د زراعت متخصصین وایي د غنمو روان فصل په لږو ورځو کې پخېږي، خو د کرهنې د سکتور مسؤلینو ته پکار ده چې د غنمو د نوي او راتلونکي فصل په خاطر د سرخک، ژیړي او د تورته نورو مرضونو لپاره دارو درمل پیدا کړي او کروندګر د غنمو د حاصلاتو له ادرسه د روماتیدونکو زیانونو څخه وژغوري. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
نیما نړۍ
اکثر دنیان خلی امر بندی ولګولې
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په سلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
السلام علیکم د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې اونۍ خبرونه موضوع مو د خلکو په مخ کې د خوان بد چلن او رویه له میرمنې سره ده. ځینې نارینه د خپل کورنۍ او یا هم د خسرګنۍ په مخ کې له خپل میرمنې سره خرویان نه کوي او نامناسبې غوښتنې او بې ځای امرونه کوي. دا چې د دې ډول روي او چلن علت او په ګډ ژوند دی اغه څه دی، څوګي حڅوي او کنه د کمی تجربې او نه په هوی وجده
قابل طرف د خوشاله دي پاره غوړي چې دا د ټولو پر مخ توهین کړي، تعقید کړي او یا همیشه نیواکا پیری وکړي.
آیا مناسبی اړیکی باید یوازې د کوټې تر دیوالونو محدودی اوسی او کڅنګا
په کور کې دننه او په بهر کې په ټولو کې باید له خیر سره ما یو ډول چلنو کې
دا او دې ته ورته ټولو پښتنو ځوابونه به په همدې خبرونه کې واوري چې وګمی جبرخیل جوړه کړي د اوزه مرسلین ارسلای تاسو وړاندې کوم، خو اوس به راپور د وګمی جبرخیل څخه واورو.
ګډ ژوند یوه فطري غوښتنه ده، خو د یو بل پیژندل، مینه او درناوی بیا د دې پیوند رغونکي دي. ټولې جوړې تمه لري چې د واده پیوند یې ورځ تر بلې ټینګ او د تل لپاره هم داسې پاتې شي، خو په افغاني ټولنه کې دا پیوند په ژوند کې د ځینو ستونزو، کمې تجربې، بې ځایه غرور، ناوړه دودونو او نه پوهاوي له امله سستېږي. چې له دې جملې یو هم د خلکو په مخ کې د خاوند بد چلند او رویه له خپلې میرمنې سره ده. ځینې نارینه فکر کوي که د خلکو په مخ کې له خپلې میرمنی سره خرابیه وکړي نو کورنۍ او یا هم خسرګنۍ به یې پرې د ډارن ګمان وکړي. خدا فکر نه کوي چې دا ډول چلند او رویه یې په ګډ ژوند منفي اغیز پرې باسي او د خوشاله ژوند او ښې راتلونکي مخه یې نیسي. ګلمینه چې د خاوند د همدې ډول رویه سره مخ وه او د ژوند خوښۍ یې ورنه کډه کړې وه، د خپل تیر تریخ ژوند کیسه داسې راته بیانوي.
ډېر اوقات محمد دې د لاسه تریخ و، د خلکو په منځ د خلکو په مخ کې زه ډېره بې عزت کولم او ډېر راته کنځلې او دشنام لکه وهل او ټکول د خلکو په مخ کې ځان خلکو ته داسې ښودله، او بیا بل د بچو ته هم فکر نه کوله، ماته بس په ظلم په جبر په ډېر ستم ما سره وخت تیر کوله.
ټول انسانان په اصل کې بد نه وي، بلکې د ټولنې او چاپیریال منفي اغیزو یې روي او چلند ناوړه کړی وي. ډېرې داسې میرمنې هم شته چې په لوی لاس خپل ځامن دې ته هڅوي تر څو له خپلو میرمنو سره ناوړه چلند وکړي. مهتاب ګله چې دا ډول چلند ورته د نارینه و نارینه توب ښکاري داسې وایي.
دا ډېر بد کار دی چې ښځې ته دوی ناز ورکوي، خلکو ته ځان ښیي چې ښځه مې دا ډول ده او هغه ډول ده، دوی بد کوي. دا ډېر بد کار دی، باید وایې نه کړي. باید د خلکو په مخ کې مور او پلار ته درناوی وکړي، مور او پلار وپیژني، خور او ورور وپیژني. هیڅوک باید داسې ونه کړي. که مور او پلار څوک ونه بخي خدای یې نه بخي، که خور څوک ونه بخي خدای یې نه بخي. ښځې خو ډېرې پیدا کېږي، مور او پلار خو بیا نه پیدا کېږي. دا ښه کار نه دی چې نارینه یې کوي. نارینه باید تریخوالی ولري چې د مور او پلار په حق پوشي.
په افغاني ټولنه کې تر ډېره خاوند برلاسی دی او خبره یې اورېدل کېږي، خو ځینې بیا له خپلې دې ځانګړنې سمه ګټه نه پورته کوي او له زړه یې انساني عاطفې کډه کړې وي. فکر کوي چې نارینه توب د ډار او ویرې خپرولو نوم دی، نو ځکه د خلکو په مخ کې د خپلې میرمنې سره خرابیه نه کوي، بلکې د ځان لپاره یې سپکاوی او آر ګڼي. ګلولي چې دا ډول چلند او رویه ورته ښه ښکاري زیاتوي.
زما د خپل خځې سره اړیکې خې دي، خو هر څه خپل حد لري. باید یو نارینه هیڅ کله د نورو خلکو په مخ کې د خپل خځې سره داسې چلن ونه کړي چې خلکو ته خزو کې معلوم شي. زما د خپل خپلوانو په مخ کې د خځې سره داسې چلن کوم چې دوی په دې پوه شي چې زه د دې کور نارینه یم. یوه ورځ مې خځې زما د ترور په مخ کې را سره خودی خو خبرې وکړي، خدای شته داسې سپیډه مې ورکړه چې بیا یې هیڅکله جرأت ونه کړ. حتی ترور مې هم په دې پوه کړه چې په خځې څومره سیاست لرم.
لکه څنګه چې سړی غواړي د خپل ژوند ملګري یې ورسره د خپلې خوښې سره سم روي او چلند وکړي، نو په همدې توګه ښځه هم حق لري چې د خپلې خوښې سره سم روي او چلند ورسره وشي تر څو خوشاله ګډ ژوند سره تیر کړي. امینه چې د خپل ګډ ژوند نه خوشاله ده او نیکمرغه ژوند لري، خپل خوښي داسې سرګندوي.
زمي له خاوند نه ډېره راضي يم، ځکه خاوند مې یو روڼ اند او ښه انسان دی، زما ډېر خیال ساتي، د خپل کورنۍ او د نورو خلکو په وړاندې لمه سره ډیره ښه رویه کوي، په ډیر ادب او احترام را سره خبرې کوي، زما هڅې او پرمختګ ستایي، یعنی په ټوله معنا لمه سره د نورو په وړاندې محترمانه چلند کوي، او په دې خاطر زه ډیره ترې خوشحاله یم. زه یې هم څو چنده احترام او درناوی کوم. کله چې یو خاوند له خپلې میرمنې سره د نورو خلکو په وړاندې یا د کورنۍ په وړاندې بد چلند وکړي، نو دا کار یې د میرمنې په روان او ژوند منفی اثر کوي.
د اسلام دین هم د ګډ ژوند د ښه تیرولو په موخه دواړه لورو ته ځینې سپارښتنې کړي دي چې یوه یې هم په ګډ ژوند کې د ښو او غوره اخلاقو سپارښتنه ده، ځکه د ښو اخلاقو خاوند د خپلې میرمنې سره په عدل چلند کوي، خپل حقوق ورسپاري، په معمولي خبرو وهل ټکول نه کوي، مرسته ورسره کوي او تل پرې ښه ګمان کوي. دینی عالم مولوي عطا الله فیضانی په دې اړه وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. وعاشروهن بالمعروف. الله پاک په قران کریم کې فرمایي چې تاسو له خپل خو سره ښه چلند کوئ په ژوندانه کې، او الله پاک بیا په بل ځای کې په قران کریم کې فرمایي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن. خزي د تاسو لباس دی، یعنی تاسو په هغه باندې پټ یاست او خزي بیا په تاسو باندې پټ دی. نو یو له بل لپاره پرده دی او یو له بل لپاره هغه د ژوندانه ملګری دی، او دا ژوند به دوی مخته سره ښه چلند سره مخته بیایي. پیغمبر علیه الصلاه والسلام هم فرمایي چې استوصوا بالنساء خيرا، تاسو
خزو سره خ چلند وکي. په بل حدیث کې هم داسې فرمایي چې دی روایت ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها کړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم لأهله، بهترین د تاسو هغه کس ده چې په خپل کورنۍ کې دی بهتر وي، او زه تر تاسو ټولو په خپل کورنۍ کې زه خیر او بهتر یم. نو له ښځو سره چلند، ځکه چې کله کله مشکلات پیښیږي او کیدای شي چې بعضې تېروتنه یا بعض خطا یا سهوه له ښځې نه ترسره شي، نو نارینه ته په کار ده چې وعاشروهن بالمعروف، په ښه چلند سره هغه اصلاح کړي او نصیحت یې کړي، او همدارنګه په کور کې دننه او په بهر کې په ټولو کې باید له ښځې سره یو ډول چلند وکړي. په دې کې د ریاکاري هم نه وي، ځکه چې ریا په شریعت اسلام کې هغه مضمون ده. ښه چلند، ښه برخورد په ټول ژوندانه کې دا سبب د دې ګرځي چې دا ژوند یې هم ښه مخته یوسي او یو له بله سره دې پرده کوي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي یو مسلمان کله چې د بل مسلمان په عیب باندې پرده اچوي، نو الله پاک به په ورځې قیامت د هغه په عیب باندې پرده واچوي. نو همدغه طریقه د اصلاح هم ده، او همدارنګه دا ژوند به هم ښه طریقه مخته ځي.
په ژوند کې لوړې ژورې شته، خو د نامناسب چلند پر وړاندې باید نرمه رویه وشي او یو بل ته قناعت ورکړل شي، تر څو په ګډ ژوند کې د نورو ستونزو د منځ راتلو مخ ونیول شي. دا چې ولې ځینې خلک دا ټکي په پام کې نه نیسي، او یا هم ځینې ښځې خپل زامن هڅوي تر څو له خپلو میرمنو سره د خلکو په مخ کې ناوړه رویه او چلند وکړي، دا هغه پوښتنې دي چې زموږ همکاري وکمې جبرخیلي د ښځو چارو وزارت له مسلکي مرستیالې سپوږمۍ وردګ نه کړې دي. تاسو ته یې د اورېدو بلنه درکوم.
کلی وردک، ځینې نارینه ولې د نورو خلکو په مخ کې له خپلې ښځې سره ناسم سلوک کوي؟
د دې چلند لامل مهم دا دی چې ما په ډېرو خپلو خبرو کې همیشه تاکید کړی چې د ماشومانو روزنه او ښوونه د کورنۍ د غېږې نه شروع کیږي، پیل کیږي، او مهمه دا ده چې پلارونه او میندې دواړه دو موضوع ته توجه وکړي. هغه توپیر چې د لور او د زوی ترمنځ د مور او د پلار په واسطه، د بده مرغه چې زیاتره د مور په واسطه ترسره کیږي، همیشه باید هلکان ته ښه خواړه ورکړل شي، ښه لباس ورکړل شي، ښوونه روزنه وشي، احترام ورته وشي، د هغو کار د جونو په واسطه، د دوی د خویندو په واسطه وشي، د دوی د استراحت زمینه ورته مساعده شي. نو دوی د ماشومتوب نه په مغو مفکوره لویږي، او ښځې ته، خور ته، او په ټوله کې ښځې ته په کم نظر ګوري او په کم نظر کتل کیږي. او هغه ویره چې د ده په زړه کې وي کله چې واده وکړي، هغه ویره د ده په زړه کې وي چې ګواکي د ما مور او د ما پلار داسې فکر ونه کړي چې زه ښځې ته ډېر احترام لرم، ښځې ته ډېر وخت ورکوم، او د ښځې ته ښه موقف غواړم. په خاطر د مقابل طرف د خوشحالۍ دپاره غواړي چې دا د ټولو په تر مخ توهین کړي، تعقیر کړي، او یا همیشه نیوکه پرې وکړي. مګر دا واقعا ډېره بې انصافي ده، او دا به ډېره ضروري وي، او ډېر به د دې نه رنځوړي، او شخصیت یې ورځ تر ورځې ماتېږي، او شخصیت یې ورځ تر ورځې دا احساس د زور فکری احساس دی کړی چې ګواکی زدلته د غلام په صفات غلې یم، نه د یوې ښځې د یوې مور په صفات. نو زه فکر کړم چې تاسو یو ډېر مهمه خبره ته اشاره ارسولې، اشاره هم کړې ده په دا سوال کې چې ښځه هر ځای چې وي حق لري، د یو ښه ژوند حق لري، حق لري چې وستایل شي، مننه ته وشي، تشویق شي، او کله چې د دې روان آرام وي او احساس د یو ښه شخصیت وکړي، ښه با شخصیت اولادونه بلوی کړي، اولادونه به تربیه کړي و به روزي. مګر که هر ځله دا توهین شي، تحقیر شي د ټول په مخ کې، دا به د دې پر روحیه باندې ډیر غټه ضربه وي.
دغه ډول ناسم فکرونه څنګه له منځه وړلی شو؟
د ما په نظر د حل لاره یې همدا ده چې ډېره توجه وشي د کورنیو، د کورنۍ د والدینو په سر باندې ډېره توجه وشي. همدغه برنامه چې تاسو جوړه کړي، کله چې د رادیوګانو د طریقه خلک وار وي، کورنۍ وار وي، او دغه د موږ تاسو نظریات تونه خبرېږي، فکر کړم دا به ډېر یو مثبت تاثیرات پرې وکړي. کېدای شي چې معلمین دوته ډېره توجه وکړي،
لري په څه چې ماشومان د غواله چې خوانزي تزي او د معلم د خوونکو خبره ډېر دوی ته د منلو وړ وي او ډېره په علاقه ورته نیسي په کتابونو کې په نصابو کې او د معلمینو په شروع د درس کې چې دوی پېشت دونه چې درس ورکړي و مقدمه وړاندې کوي زه فکر کړم چې د یو دوستانه محیط د جوړولو لپاره په کورنیو کې هغه اولین هغه مهمه ضروري خبر همدا ده چې د موږ و تاسو کورنۍ باید ډېر دوستانه چاپېریال ولري یعنی یو بل ته ډېر احترام ولري یو بل ډېر حمایت کړي
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د خلکو په مخ کې لمیرمنې سره د خاوند بد چلن او رویې ته ځانګړې شوې وه همدومره وه تربیا مو په لوی او بخون کې څښتن تعالی سپارو الله مو مل شه
جوڑون کے ننگیار ناشنا کو سلام خدای مروغ او خوشحاله لره له کورونا څخه ځانونه پټ کئ ځکه ډیره په سرعت خپریږي ډیرو ته خو کورونا هم لکه لنګه غوا داسې شوه د عمرونو عمرونو د زړه ارمانونه یې پې وایستل او زاړه بدل مالونه یې په څو چنده ګرانه بایه وپلورل او د کورونا پټ کورونای چارواکي د پیسو وهلو جدولونه جوړوي د خبرونې په پایل کې د هغو لیکونو ځوابونه در اورو چې اورېدونکو رالیږلي او پروفیسور صاحب یې ځواب ورکوي
پروفیسور صاحب اوریدونکو لیکونه را لګلی دي او پوښتنه یې کړې دي نو که دې هغوی پوښتنه ته ځواب ورکړي ډېر به خوشاله شو
سمه ده خو که رښتیا درته ووایم په دې ورځو کې مې مطالعه نه ده کړې چې ځواب به ورکړی شم که نه
و صاحب ورکولی شي اسې خو د موږ موټروان مازر و چې راشي او د اوریدونکو پوښتنه ته ځواب ووایي خو ما ته مناسب وبللې
مننه مننه ستاسې حسن نظر دی نو لیک ولوله
ښه صاحب دغه لومړی لیک پیغلې روپۍ را لېږلی دی او له سلامونو وروسته وایي چې روپۍ مې ډېرې خوښېږي که یې د پیدا کولو چال را وښیې
د پیغلې روپۍ سلام ته روپۍ روپۍ والی کویم او دا چې روپۍ خوښېږي نو دا خو طبیعي خواهش دی ځکه روپۍ د ټولو خلکو خوښېږي او بیا پیغله روپۍ خو په خپله د روپیو بنډل دی بنډل
هغه څنګه
خو چې سبا بله ورځ یې پلار چاته ورکوي نو بنډل بنډل روپۍ به پې واخلي
پروفیسور صاحب د روپیو پیدا کولو چل دې ور ونه ښوده
د روپیو پیدا کولو چل مې که زده وای نو نن به دلته په خپل زاړه بایسکل نه راتلم ښه غټه په جرو به مې له پښو لاندې وای
نو دا ولې چې د بېسوادانو او نیمه بېسوادانو یې د پیدا کولو چل زده دی او ته چې پروفیسور یې نه دې دی زده
دا ځکه چې د هغوی ټول فکر او پام روپیو ته وي او موږ پروفیسران د څېړنو لیکنو او مطالعې په غم کې یو نو ځکه همداسې مفلسه مفلسه ګرځو
نو روپۍ څه وکړي
روپۍ دې له کوم زاړه پیسهدار سره واده وکړي او چې پیسې یې ترلاسه کړي ځان دې ته غیب کړي دغه د روپیو خبره پرېږده چې سړی ځوروي یو بل لیک را واخله
ښه دغه بل لیک سر لیوانی را لیگلی دی او وایی چه لسهار ترشپی پوری بیسرایم او چه شپشی نویده شم او لکه روخ سرای خستم خوب کوم چه دا ولی؟
دا اینه دی لیکلی که لسهار ترشپی ولی بیسره کیگی؟
لیکلی دی هغه وایی کلا چه سهار خر تراوزم
او د دکاندارانو، موټروانانو، ترافیکانو، پولیسانو او نورو خلکو بے انصافی ووینم نو یو دم بے سره شم او دغه بے سری می بیا تر ویده کیدو نه خکیږي. نو دای وای چې درو درمال وکړم کته ویزونه
پسر لیونیا نګدی د چې زام بے سره شم زکه د او زمانی او د دغه وروستی حکومتونو غلاو بے انصافی، بے عدالتی، بے تفاوتی ټول جامعه خراب کړی ده. او که ریښتیا را باندې وای نو هیڅ په سور سړی نشته، ټول لکه د تا بې سوره دي. خپه کېږې به نه، د علاج خبره دې کړې وه. که دې ما منی نو ځان لکه د چارواکو غوندې په بې تفاوتۍ واچوه، کرار کرار په خپله ښه کېږي له خیره سره.
پروفیسور صاحب ښه لاره دې ور وښوده، خو که دا یې وکولی شي.
سختی غواړي خو بریالیتوب هم شته پکې. دا موږ پروفیسوران نه ګوري، همدا اوس د جعلي اسنادو د خاوندانو تر لاس لاندې کار کوو. که ځان په بې تفاوتۍ ونه چوو د فتن سکته کوو.
دغه بل لیک سودا خان سودایی را لیږلی دی او وایي چې که پروفیسور صاحب د شاعرۍ او یا هم لیکوالۍ چل را وښیي چې مشهوره شم.
سودا خانه بچو، که ځان مشهوروي نو فیسبوک ته شه، چا ته کنځلې کوه او د چا صفتونه، او ورسره د پخوانیو پوهانو یوه نیمه خبره هم له خپلې خولې لیکه. دومره ژر به مشهور شي چې آن د تلویزیونونو او رادیوګانو سیاسي بحثونو ته به دې هم د کارپوه او صاحب نظر په نامه ورغواړي. بیا نو ګوره چې څومره مشهوریږي. بیا به داسې توی او خیرات نه وي چې ته به نه وي پکې، او نه به هم د حکومت داسې مراسم چې تا ور ونه غواړي. په شاعرۍ او لیکوالۍ دې والله که څوک خبر هم شي، فیسبوک ته شه بچو، له کنځلو یې پیل کړه، پخې او د کار خبرې به دې په خپله زده شي.
اوس د کرونا د ورځو یو کیسه هم واورئ. کله چې په هیواد کې د کرونا ویروس د خپرېدو اعلانونه وشول او روغتیا وزارت وویل چې خلک د خپل لاسونه مینځي او په لاس د الکول لرونکي مایع وهي، نو فیروز شاه چې ټول عمر له مرګ نه پټ ګرځېده ژر ځان بازار ته ورساوه چې دغه شیان واخلي. هغې ایله دومره پیسې درلودې چې همدغه پاکوونکي شیان پرې واخلي، خو هغه د کرونا له ویرې ټول شیان له اندازې زیات واخیستل او په زړه کې دام تېره شوه چې که بیا دا شیان ګران شول نو په ګرانه بیه به یې بیرته وپلوري. له همدې عمله یې ښه پریمانه واخیستل او له پیسو ځان خلاص کړ. څو ورځې تېرې شوې چې رښتیا هم لاس پاکوونکي شیان ګران او حتی له بازار نه ورک شول. همدارنګه خوراکي مواد هم کم او ګران شول، په داسې حال کې چې پیروز شاه خواړه هیڅ نه و ذخیره کړي. د کوڅې دوکانونو خپل مالونه څو چنده ګران کړل او په دوکانونو یې ولیکل چې له قرض نه معذرت غواړي. داسې نانوایي هم له پور ورکولو معذرت وغوښته. د فیروز شاه هم پیسې خلاصې شوې وې او هم یې اوړه، غوړي، وریجې او نور شیان، نو مجبوره وه چې یا له چا پیسې پور کړي او یا هم دغه خوراکي مواد په پور واخلي. خو له ډېرې سرګردانۍ وروسته هم چا نه پیسې په پور ورکړي او نه هم چا خوراکي مواد لکه اوړه، وریجې، چای، بوره، غوړي او نور. اوس نو فیروز شاه حیران پاتې شو چې څه وکړي او خوراکي شیان په څه شي واخلي. له ډېر چورت وهلو وروسته دې نتیجې ته ورسېده چې سمدلاسه به لاس مینځونکي مایع، صابونونه او نور الکولي مایعات په خوراکي شیانو تبادله کوي او خپل ژوند به په مخ بیایي. په لومړۍ ورځ یوه کلچه د لاس مینځلو صابون نانوایي ته یووړ چې ډوډۍ پرې واخلي. نانوای چې سړی دغسې مجبور ولیده نو زړه یې پرې خوږ شو او څلور ډوډۍ یې ورکړې. بیا یې یوه د لاس مینځلو مایع دکاندار ته ورولا چې وریجې پرې ورکړي. دکاندار هم چې سړی محتاج ولیده نو د نرۍ وریجو پر ځای یوه کیلو غټې وریجې ورکړې. په دې ډول به فیروز شاه هره ورځ الکولي مایع، صابون او نور شیان وړل او د اړتیا وړ شیان به یې پرې اخیستل. خو بدبختي یې دا وه چې خوراکي شیان ډېر زیات ګران ورته تمامېدل او په لنډ وخت کې پاکوونکي مواد خلاص شول. او دا داسې وخت و چې د کرونا ناروغي خپل اوج ته رسېدلې وه. اوس نو له ډوډۍ نه زیات ویروس پاکوونکي موادو ته اړتیا وه، خو فیروز شاه نه دغه شیان درلودل او نه هم خوراکي شیان. سهار وختي چا دروازه وټکوله او چوروت له خوراکي موادو بار موټر یې د کور مخې ته ولاړ و. یو تن ورته وویل چې دا مواد له تا سره کومک شوی، ژر ژر یې کور ته یوسه. فیروز شاه د خدای ډېر شکرونه وویستل او ژر ژر یې شیان کور ته ننه ایستل. په سبا یې د وړو یوه بوجۍ پښه وه چې بازار ته یوسي او لاس پاکوونکي مواد پرې واخلي.
وروره مالټې په څو دي؟
خورې ته ودرېږه چې زه د فیسبوک وګورم.
د څه لپاره؟
اوس تحقیق مه کوه، لږ ودرېږه.
زه ته وایه چې را باندې ناوخته سوه.
خورې نه یې خرڅوم.
ولې؟
یو بل تن هم کرونا نیولی، او که یو بل تن هم ونیوه نو مالټې من په 2000 افغانۍ کېږي، بیا یې خرڅوم.
دا خبرونه ننګار ناشنا برابره کړې و او برخه اخیستونکي و صادق سپینغار او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 401، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.